خیاطی ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګنډنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو
دغه راپور به وروسته بشپړ درته خپور کړو، خو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، د مشرانو په سر به یې ډېره لویه جایزه یا بونټې کیږدیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، نن یې په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي. په دې لیدنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري. او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2,000 انسانان او روبوټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالۍ کوي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. د نجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملا هبت الله او قاضي القضات ځکه باید ونیول شي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي، او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکړل سي. که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي،
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوې سترګه. طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وایي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې په یو روسي کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوې دي هغه هم باید بیرته امریکا ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده. او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنۍ موسساتو د طالبانو راتنګ کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوستو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شوه چې افغانستان نه د پخې ایستلو اعلان کړی. اندېښنې دي چې ټولې موسسې به پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وایي یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه درېږي، بلکې ویلیدل چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لا ولا د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده مطرح، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي مطرح. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته صحیح دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د جوړښتونو او د دولت په سویه باندې پریکړې چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پوره تابع.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپل هم ومنله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د زعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هېواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تېرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدراعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګذاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموکراسي او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني دي نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات د هیڅ راز شکنجه، تاب او توان نسته پکې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وبیني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوې واګې سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډېره کړې چې ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو خبرګون بورته شي. دا څرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونې وکړي. ترامپ تیرونه څو بار لپاره پر طالبانو د 30 میلیون ډالري ونیزو کڅوړو د بندولو غواخ وکړ او زیاته کړه که طالبانو ورته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوش کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته لخپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې توفیه د پاسه هم د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والټز ویلي ټرمپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستئ، خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدی چې دا ځل دې له کندهاره د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټز دا څرګندونې ښیي چې طالبان د ټرمپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نشي پاتې دی.
افغانستان اوسني نظام ته هم پکار دا دي چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چېرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کېږي طبعا دی به دغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتګ ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبانو یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کېږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډېر سخت وي، یعنې د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخت د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هېر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امتیان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسی او غوری دی کرشه کړی دی، هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابی کړی دی باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي په افغانستان کې خپل استخبارات حضور پراخ کړي. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې باندې دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري، او خپل فعالیتونو په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خوا د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو اس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنې دو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1420 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې مو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د P1 P2 تکمیل شویو دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري 16 نیټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې یې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا هوسم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس ته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اتغلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیرې جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانس سي. او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا باارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي، متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول افغانستان د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو ترڅنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه خو تازه یې ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې په اړه یې د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له 40 کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوي.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډا لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې لګیږي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی په زړه کې خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتلل، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتما دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوې و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراثولي جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړی و، یا د قبایلي مشرانو. تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګۍ کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې، دې ټولو په مستقیمن بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې شو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې دغه له وجې دوی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه لس ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو یې کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
قومی جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوې یوه جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی. هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسته ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نیسي او ټول هواد په نظر کې نیسي، نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاوند نسبتا خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیرو څو اونۍ کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوی. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دوغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو پخپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو، خو وروسته یې چې نیوکې پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بلخوا تیرونه یې بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې، وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی، خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي. او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپېږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یو سات کی پکې ناستې ما پیشوم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوی دی او بل اهل قلم چې دی دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله. او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینا یا علاقه چې ده بیخي زیاته کمه شوې ده، یعنی په خو بل ما ډېر ځوانان لیدل اوس یګان ځوان ریشه مګه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو ځیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته 21 چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به 149 نه تر 198 سانتي مترو پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ایټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتره نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډاینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي، خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټکه منډه وهلې وه او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لا یې ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغي باندې اختبی او مرزادی هم داسې نړۍ ته راځي، خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي. راځي نن مو خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي، خو د ډاون سنډروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یو ویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي، چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي او له وجې یې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچوي، د مخ ساختار یې بدلوي، سر وړوکی کوي او د سر